درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سرواریم او د ازادي رادیو د خبرونه د بهروز دلیری په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. د خبرونه ډیری برخه اونیس پروګرام د ترشن اسمان لاندې ته بیل شوې ده، خو تر هر څه د مخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته. درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سروریم او د ازادي رادیو د خبرونه د بهروز دلیری په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. پیل کې پام وکړئ مهمو خبرونو ته. څه د پاسه زر کورنۍ د جمعې په ورځ له ایران او پاکستان افغانستان ته ستنې شوې دي. د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې باختر دولتي خبري آژانس رپورټ ورکوي چې 1014 کورنۍ او په دوی کې 202 کورنۍ د ننګرهار د تورخم، 29 کورنۍ د کندهار د سپین بولدک، 110 کورنۍ د نیمروز د ابریشم پل او 110 کورنۍ د هرات د اسلام کلا له لارې هیواد ته ستنې شوې دي. خبر زیاتوي چې دغو کورنیو د طالبانو د حکومت لخوا مرسته ترلاسه کړې ده. بلخوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام یو ان هبیتات وایي په ټولنه کې د راستنېدونکو د ادغام موافقیت د محلي بنسټونو په مټ هر اړخیزو او منظمو هلو ځلو ته اړتیا لري. ملګرو ملتونو ویلي خصوصا له ایران افغانستان ته د ګڼ شمېر افغانانو ستنول افغانستان له یو نوي پیړني حالت سره مخامخ کړی دی. د پاکستان اردو ادعا کوي چې امنیتي ځواکونو هغه درې دیش وسلوال چې هڅه کوله له افغانستان نه د پاکستان جنوب لویدیځ نه آرام سیمې ته داخل شي وژلي دي. د پاکستان د اردو د جمعې ورځ اعلامیه وویل چې دغه شپنی عملیات د بلوچستان په ژوب ولسوالۍ کې هغه مهال وشول چې عسکر له خوارجو سره مخامخ شول. د پاکستان حکومت پاکستانی طالبانو او بلوچ بیلتون پالو ته د خوارج اصطلاح کاروي. د پاکستان اردو وایي د پاتې وسلوالو د موندنې او له منځه وړلو لپاره د پلټنې او تعقیب عملیات روان دي. اسلام آباد وایي پاکستانی طالبان د افغانستان له خاورې په پاکستان کې بریدونه کوي، خو کابل تل دغه ادعا به اساسه ګڼلې او رد کړي. د پاکستان اردو پرته له دې چې کوم دلیل وړاندې کړي، دا هم ویلي دي چې وژل شوي وسلوال د هند له ملاتړه برخمن وو. پاکستانی طالبانو یا کومې بلې ډلې هم د پوځ د ادعا په غبرګون کې څه نه دي ویلي او ازادي راډیو په خپلواکه توګه د پوځ ادعا نشي تاییدولی. ټاکل شوې ده چې د امریکا او روسیې ولسمشران د راتلونکي جمعې په ورځ په الاسکا کې غونډه وکړي. د روسیې تاس خبري آژانس نن د ولسمشر پوتین د بهرنۍ تګلارې د سلاکار یوری اوشاکوف په وینا د دې سرمشري د ځای او نیټې په اړه دغه معلومات ورکړل. د 2020 کال په جون کې د روسیې ولسمشر پوتین د امریکا پخوانی ولسمشر جو بایدن سره په جنیوا کې لیدلی وو. تر دې وروسته به دا لومړی ځل وي چې د روسیې او امریکا مشران مخامخ خبرو ته سره کښیني. او د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان او د آذربایجان ولسمشر الهام علیف د جمعې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د امریکا د متحدو ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ترامپ دواړو خواو ته ناست وو او د سولې تړون لاسلیک کړ. دوی د ګډو اقتصادي اهدافو د تعقیب لپاره له متحدو ایالاتو سره هم تړونونه لاسلیک کړل. ترامپ دوی د دوو خورا هوښیارو مشرانو په توګه وستایل چې تړونونه به یې له لسیزو شخړو وروسته د تلپاتې سولې د ژمنې په توګه په تاریخ کې ثبت شي. ترامپ وویل ارمنستان او آذربایجان دایمي اوربند ته ژمن دي، تجارت به کوي، سفرونو ته به زمینه برابروي او ډیپلوماتیکې اړیکې به پالي. همداراز به د یو بل حاکمیت او ځمکني بشپړتیا ته درناوی کوي. د امریکا ولسمشر دا هم وویل چې هغه به له آذربایجان سره د پوځي همکارۍ محدودیتونه لرې کړي، یو اقدام چې الهام علیف یې مننه وکړه. دغه محدودیتونه په 1992 کال کې په آذربایجان باندې لګول شوي وو. او څلور ستور مزلي چې له 15 میاشتنی ماموریت وروسته پرون د جمعې په ورځ له نړیوال فضایي سټیشن څخه ووتل، نن سهار ځمکې ته راورسېدل. د امریکا ستور مزلي نیکول ایرز او آن مکلین، د جاپاني ستور مزلي تاکویا اونیشی او روسی ستور مزلي کیریل پیسکوف سره یو ځای له 1.5 ساعت سفر وروسته د کالیفورنیا ساحل ته د کالیفورنیا په ساحل کې کوز شول. د څلورو کسانو دغه ډله د مارچ په 14 نړیوال فضایي سټیشن ته تللې وه. د خبرونو پای.
تر شنه آسمان لاندی.
السلام علیکم. په دې وروستیو کې پر افغان کډوالو په کوربه هیوادونو کې کړۍ تنګ شوې. ایران او پاکستان له وړاندې د لسګونو زره کډوالو ستنول پیل کړي او اروپایي هیوادونو تازه پریکړه کړې چې افغان او سوریایي کډوال بیرته ستنوي. که څه هم تر اوسه د اروپایي هیوادونو د پریکړې جزئیات معلوم نه دي، خو جرمني یو اتیا هغه افغانان ډیپورت کړي چې په وینا یې جرمي سابقه لرله. جرمنی د وړاندې هم خپل پولي سختې کړي او یو شمېر کسان یې له پولو بیرته اړولې دي. پوښتنې دا دي چې ولې د کوربه هیوادونو په ځانګړې توګه اروپایي هیوادونو تګلارې بدلې شوې. کوم کډوال تر ډېره د اخراج له ګواښ سره مخامخ دي؟ افغان کډوال څه وکړي چې د اخراج د خطر سره مخامخ نشي؟ د کډوالو د ملاتړ او سازمانونو فعالیتونه څومره مهم دي؟ تر شنه آسمان لاندې پروګرام کې همدا موضوعات له خپلو میلمنو سره څېړو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي جرمني کې مېشت سیاسي فعال حسیب الله ستانکزای، جرمني کې خبریال او د کډوالو فعال صفت الله زاهدي، او په بلجیم کې د کډوالو سلاکار احمد الله. درې واړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. له نیکه مرغه چې میلمانه هم وصل شوي دي. اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې له ګروس اړیکه ونیسئ او د موضوع په اړه خپل نظرونه را سره شریک کړئ. له سټوډیو سره د تماس شمیره ده 00420212501. که چیرته انټرنیټ لرئ کولای شئ چې زموږ واتساپ شمیرې ته اړیکه ونیسئ. د واتساپ شمیره ده 00420212311. اړیکه وروسته ونیسئ. ستاسو نظرونه حتماً اورو او راځئ چې میلمنو سره بحث پیل کړو. ستانکزای صاحب سړی مشئ، بحث بر تاسو نه پیل کړو. ایران او پاکستان خو په دې وروستیو کې لسګونه زره کډوال په زور ایستلي دي. دا خو یو تود بحث ده یا توده موضوع ده چې ملګرو ملتونه هم پیرې پرله پسې اندېښنې ښودلي دي. دلته که راشو په نننی پروګرام کې لږ زره په اروپایي هیوادونو باندې تم شو. تازه جرمني هم یو اتیا افغانان په یوه الوتکه کې کابل ته انتقال کړل او هلته د طالبانو چارواکو هم ومنله چې دغه کډوال یې ترلاسه کړي دي او ویل شوي چې دغه کډوال جرمي سابقه لري او په محکمو کې دوسیې یا قضیې درلودې. څه فکر کوئ ولې د کوربه هیوادونو تګلارې سختې شوي د افغانانو په وړاندې؟
سلام الله لودین صاحب، تاسو ته، تاسو ډېرو درنو مېلمنو ته، د ازادۍ راډیو ډېرو قدرمنو اورېدونکو ته راځم. د تاسو په سوال باندې متاسفانه د افغانانو وضعیت د مهاجرینو په ټول دنیا کې خرابه ده. نه تنها ایران، پاکستان، بلکې امریکا او جرمني، اروپایي هیوادونه ده. اوس تاسو ګورئ چې یو اتیا کسان د جرمني نه په مستقیم شکل باندې افغانستان ته لیږدول کېږي. او دا تنها دا نه ده چې دا یو اتیا کسان لیږل شوي دي، بلکې یو بل پروګرام هم، یو بل پرواز هم و مخکې لاغنه له جرمني نه، خو ولې هغه په درېیم هیوادو ته دا خلک استول شوي وو، هغه هم د قطر په منځګړتوب. زه راځمه پر ده باندې، په دغه وضعیت باندې رڼا اچمه. زه هم یو افغان یمه چې مهاجر یمه، په جرمني کې میشت یمه او په قانوني شکل انتقال شوی یم. په جرمني کې 2 کاله کېږي ژوند کوم. هغه افغانان یا سوریایان چې په جرمني کې محدود خلک دي چې جرمونه یې کړي، یا مواد مخدر د توکو کاروبار کړی دی، یا یې قتلونه کړي، یا هر شکل چې دودو رواني تکلیفونه درلودل، حادثې منځته راوړي دي، یاغو د اخراج یا د هغو د اصلاح هېڅ مهاجرین یا هېڅ افغانان یا هېڅ هغه هیوادونه چې مهاجرین یې دلته میشت دي هغو سره ستونزه نه لري، بلکې همیشه د مهاجرینو نهادونو او د حقوق بشر مدافعین دا غټ کړی ده. دغه خلک مریضان دي، دا ستونزه لري، نو دو سره باید هغه انساني چلند وشي، ترحم وشي. او ښه خبر دا ده چې دا خلک په اطلاعي ځایو کې که مریضان وي، په شفخانو کې، او که نور ستونزه لري، هغه د درملنې لاندې ونیول شي، تر هغه جوړ شي. او که چیرې حتی داسې خلک دي چې باعث د دې کېږي چې نو ټولنې له ګواښ سره مخامخ کوي، نو هغه دوی د ژوند لپاره باید هغه انساني چلند ورسره وشي او یو داسې ځای ته دې ولېږدول شي چې هغه امن وي او د دوی د ژوند لپاره خطر پکې نه وي، سره هغه دوی مراقبت هلته وشي. دا خلک جرم فردي ده، ولې متاسفانه بله موضوع دا ده چې په دغه ډله کې چې اخراجېږي یوولس زره افغانان دي، سوریان دي، هغه خلک دي چې د دوی کیسونه رد شوي دي، یعنی د دوی یو ناامن ځای نه راغلي دي جرمني ته یا نورو اروپایي هېوادو ته، او دلته د دوی غواړي چې د سالم د ژوند لپاره کار وکړي، درس ویلی، تعلیم یې کړی، جرمني ژبه یې زده کړې ده، یعنی اروپا په هر برخه کې دغه هېواد قانون منلی ده او یو سالم ژوند یې شروع کړی ده، ولې بیا هم د محاکمو یا د دوی د اسناد ستونزه وه هغه رد شوي دي، یا دغه پروسه په قانوني شکل باندې طی شوې نه ده یا تکمیل شوې نه ده، نو هغه هم د اخراج په حالت کې دي. او دغه اخراج چې هغه کسان چې نه جرم کړی، حتی په ټولنه کې مدغم شوي دي، کار یې کړی ده، زده کړې یې کړی دي، هغه هم نن اخراجېږي. نو دا د دوی یو ناامن ځای ده، هغه ځای نه چې دوی راغلي چې ژوند یې په خطر کې ده، هلته د دوی هر هغه څه انساني او اسلامي یا هغه هر هغه د ژوند ناکافي امکاناتو په وجه چې راوسېږي، هغه بېرته هلته لېږدول کېږي، نو طبعا د هغه ژوند ته خطر ده، او پر ده باندې باید هغه هېوادونه غور وکړي، او پر ده باندې باید هغه انساني چلند یا د بشري حقوقو کوم مسایل چې دي، نړیوال قوانین باید د دې باندې نظر ونیسي، او ټول تشویش زموږ او د ټولو مهاجرینو همدغه ده.
کور ودان ستانکزی صاحب سلامت اوسئ. ستاسو له خبرو ما داسې جاج واخیست چې په مجموع کې اروپایي هیوادونه یا اروپایي ټولنه د کډوالو له اصل سره کوم مشکل نه لري، اما هغه کډوال چې یو څه خپل سره یې کوي، په جرمونو کې لاس لري، په فساد او مخدره موادو کې، د دوی په وړاندې د اروپایي ټولنې یا د اروپایي هیوادونو تګلارې سختې شوې دي. وروسته به لږ زر نور هم تم شو چې څه کول په کار دي تر څو دغه افغان کډوال لږ تر لږه اصلاحي خپرونې ورته جوړې شي، دوی ته د کوربه هیوادونو هغه دود، دستور او کلتور او فرهنګ دا ورته وښودل شي، او ښکیل سي په داسې ټولنو کې چې دوی خدای مکړه دغه بدو کارو ته لمن ونه وهي. دا چې څومره پروګرامونه داسې دي په جرمني کې، په دې به وروسته تم کیږو، مېلمنو سره خبرې کوو. همدې جرمني کې تم کیږو له خبریال او د کډوالو له فعال ښاغلی صفت الله زاهدی سره خبرې کوو. زاهدی صاحب، تاسو هم خبرونه ته ښه راغلئ. د ستانکزی صاحب خبرې مو واورېدلې. تاسو څه تبصره کوئ په سر کې د دغو کډوالو د ایستلو په اړه چې یو اتیا تنه تللي دي په یوه ځانګړې الوتکه کې د قطر د هوایي کرښو په وسیله باندې کابل ته، او نور کډوال هم له خطر سره مخامخ دي، او د جرمني چارواکو پرون ویلي چې دوی به افغانان او سوریایان نور ستنه خپلو هیوادو ته؟
ډېر مننه سنګدي صاحب. کور مودان ما سنګدي صاحب خبرې واورې. لودین صاحب، واقعنم په سنګدي صاحب شو ټوک ته اشاره وکړه، لکه څنګه چې تاسو کویلې په دې ورسته کې چې کله په افغانستان کې 2021 کال اگست 15 څخه حکومت بدل شو او طالبان هلته واک ترلاسه کړ، د دې سره تر څنګ د کډوالو شمیر اروپا او نور هیوادونو ته په بیساره ډول سره ډیر شو، چې دا ملګرو ملتونو د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو ادارې او خپل په افغانستان کې هم د کډوالو چارو یو شمیر ټولونو او ځینو دا ارقام خبره کړل، او ویل چې دا یو ډېر لوی رقم دی چې د هیواد ځینې خلک تللی او نورو هیوادونو ته کډه شوي دي. چې په دې کې اروپایي هیوادونه خصوصا په دې وروستیو کې له 2022 کال څخه وروسته جرمنی ته په زرګونو کسان غیر قانوني ډول د پولو څخه راوښتي او عدالت راغلي، او دوی خپل کیسونه باندې کړی دي. چې په غوي کې ځینی کسان له 2022 او 2023 کې منل شوی، خو په دې وروستیو د 2023 په اخیرو کې، یعنی د نومبر څخه وروسته به تر 2023 کې چې ځینی پیښې په المان کې ترسره شولې، چې خصوصا د انتخاباتو سره ډیر ځا تړاو درلود، او دلته یو غون چې د اف ډی په نامه تر باندې او چې هغه د کډوالو زد دی، هغه تر ډیره پورې له دغه جرمونو څخه جل دغه څخه پښتو غو استفاده وکړل او دوی وکول سول چې په پارلمان کې ځینی چوکۍ هم خپل کړل. لوی ستونزې دا ده چې لکه مخکې څنګه چې ویل په لوی سره کې خپل اروپا د کډوالو سره ستونزې نه لري، همدا اوس هم هر کال المان هیوا
bale
دا کله چې وي دل ترافي او دلته کار وکړي دکړي وکړي
سلامات اوسه زاهدی صاحب، تاسو غاک سره یو څه تخنیکی مشکل سره مخامخ فکر کوم غاک مسینه راځي تاسو په سفر کې هم یی مننه چې موږ بلنه مو منلې ورسته به بیا نو بعد درک پدې لې چې غاک مو سم شي. زاهدی صاحب کور ودان سلامات اوسه راځي چې بلجیم ته ورسو لغه ځای د کډوالو د چارو یو سلاکار احمد الله استودیو سره وصل شو دی. احمد الله خان ستړي مشي، تاسو اتمن زموږ د میلمنو خبري اوریدلې په همدې خبرې کې چې په کوربه هیوادونو کې خود کډوالو په ضد باندې احساسات وو، په افغانستان کډوالو په ضد باندې په ایران او پاکستان کې اوس تازه اروپایي هیوادونو په تیرو دوا درې ورځو کې نوي اقدامات کړي یا اقدام دادی چې په یو بیساري ګام کې یا وتیا تن افغانان له جرمني نه واستول شول کابل ته. دغه راز پرون د جرمني، فرانسې، چک جمهوریت، پولند او یو شمېر نورو هیوادونو بهرنیو چارو وزیران او چارواکي راټول شوي. دوی ویلي چې ایرانی پکنه سره سوریایی او افغان کډوال باید نور خپل هیوادو ته ستانه شي. دغه خبرې که څه هم ډیر جزئیات نشته، خو څه فکر کوي کومه طبقه کډوال د اخراج له خطر سره مخامخ دونکي یا مخامخ دي؟
ایره مننه لودین صاحب، لکه څنګه چې دوه ملمنو خبرې وکړلې، په کزه عمومي د بلجیم خبره وکما، نو هغه وخت چې کله طالبانو افغانستان ونیو 2021 کال کې، د هغه نه مخکې د هغه منطقو خلک چې کوم بدلته دا ویل کېدل چې دغه د طالبانو تر یو قسم لکال ته پکې د هغه زور زید دی، لکه د کونړ ځنې منطقې وي، د خوس شو، دغه شان جلال آباد او نورستان او دا مختلف ځایان چې نو کله دغه منطقو یا دغه ولایتونو د ځنې ولسوالۍ وي چې د هغه بمزان ثابت کو چې اوس د فلانې ولسوالۍ ما مدلته به یو کلن اسناد دواره درکول یا که چا به کیس خو لکه غیب ویل چې ثابت به کوچ وو لکه زه هغه ته لکه مشکل دی راته، نو سیاسي پناه و 15 کلن اسناد به ورکل. د اغه نو ورسته چې کله طالبان رااله او کابل ونی او د اغه نو ورسته بیا حالات دا شو یو کلن اسناد بند کل، به 15 کلن اسناد چې اغه ورکول شروع کل، خو 2022 پورې 2023 اولو پورې دغه 15 کلن اسناد به هغه چا د پاره چې هغه نظامینو حکومت سره کار کړي او مختلفو د نړیوالې موسسې چې وي دیو سره کارونه کړیو، خبريالانو په خصوصي توګه، نو هغه د پاره حالات خو خنور چې بڅوک رااله لوبي ولسیا، مثال زما کور د یو طالبان راته خطر دی، یا می دکان او یا می بل څه کار کو، یا به می عسکرو لمخ کې وخت سامان ورکو، دغه نو دا هغه د پاره دغه چې اسناد هغه سخت کړل، دغه سلسله چې دا اورس تر بل سختيږي اوس په موجوده وخت کې مونږ خو لکه د دې چې کوم فدازیل چوتوي چې کوم دي خلک ازیلونه کوي اسناد کمیساری چې دا، نو مونږ هغه سره لکار کوو، مونږ ته معلومات زیات کیږي، نو اوس هغه څوک چې هغه نظامین همي، نو مخکې اوله انټرویو بلجیم کې قانون دا دی چې دوه انټرویو غانې دوی اخلي، اوله وړه انټرویو وي یو ساعت، دویمه غټه انټرویو تقریبا څلور ساعته، نو د ځینې خلکو لپاره په اوله انټرویو باندې اسناد ورکل هغه کارونه اوس دومره سخت کړی دي چې دویمه انټرویو باندې به کله درېمه انټرویو تر اوغړي نظامین او وختونه بل دلته دا کړی دی چې مخکې به څنګه رالی، نو په جمعه دوه جمعو کې به دا اوله انټرویو اغستله، خو که شرط بداو چې دوبلن نه وي وس شراشه نو څلور څلور 15 میاشتې وخت د لادر کې د اولی انټرویو د پاره اغه هم د لبې کینسل کیو میاشت د پینور مالی ناغه 15 میاشتې ته لور سي دوبلن پروسا چې د چینی د بل ملک ګوت لري د اغه د پاره هم حالات سخت کړي دي. نو په عمومي توګه د دومره وګدي خبرې کول مقصد مې همدا و چې حالات د پخوا په نسبت باندې ډیر سخت شوی دی، اوس په دې ځایانو کې حتی د نظامینو د پاره سخت شوی دی چې اغه تل د اغه خلکو جون په خطر کې او اغه یالت کار مخکې لکه نظام کې وو د طالبانو په ضد جنگي دلیونه د اغه د پاره دلته مشکل ده. خو د دې ډیر علتونه دي چې ولې بلجیم حکومت چې دی لکه یا خصوصا اروپایي او به بلجیم حکومت چې دی لکه حالات سختي لګي دي، نو هغه چې څنګه دینه مخکې لکه تاسو مو ویلا چې جرمونو د وجنه بل یو شمیر یعنی ډیر زیات کډوال چې دی اگر روان دي، لکه د سوریان راغلل د افغانستان او د افغانستان نو د فلسطین نه چې کم دی د غزین ډیر زیات خلک را روان دي. نو دا وجه دا چې دوی په خپل په اروپאי اتحادیه چې کمدا په بروکسل کې چې کمدا پاغي کې په کراتو په دی باندې بحث وشو چې موږ به اخیر تر څومره پورې دا کډوال چې دا برازی دلته دی او موږ به تر کومه پورې قبل وزکه چې زمنګ اوس کزه د دې ځایانو د صبر وکم د خوراکي شیانو یا د کورونو نو هغه د نور مرګرو چې څنګه ستانه ځي سبیا د بل مرګر ته معلوماتي بل تکور پیدا کېدل په ټولو نه سخت کار څه دي چې هغه تکور را پیدا کې ځان د پاره په کرایا باندې هغه نه را پیدا کېږي ځکه چې کورونه کم خلک په ډیر دي خوراکي توکي چې دي هر شیانو به چې دي هغه لوړې شولې. نو دوی خپل هم دا خبره کوي چې تر کومه پورې به موږ دا کډوال راځي زمنګ ژوندونه چې کم دي هغه دې سره سخشي ودی. نو په دې وجه چې څومره انتخابات وشو که تاسو وګورئ نو کم رایټ وینګ دغه چې دي هغه په هر تقریبا په دې شاوخوا ملکونو کې لکه هالند شو فرانسې شو جرمني شو دغه شان په بلجیم کې انتخابات وشو نو دوی او دوی د ماجرینو په ضد باندې دي. نو چې دوی راشي حکومت ته دوی چې کمی وادي کړي خپل خلکو سره چې موږ به ماجرینو لپاره حالات سختو یې نه دوی به نور نه قبلو. نو دا یو غټه وجه ده چې په دې ملکونو کې لکه د تیر څه وخت نه د ماجرینو لپاره حالات چې کم دي هغه ډیر سخت شوي دي.
بله کور ودان ویر د اروپای ټولنې شاید ما هم چې دغه پرون راځي د غونډې خبرونه لوستل هغوی وای چې کډوالو فشار دی حتی زیات کړی چې د اروپای ټولنې کې یو قطب جوړ کړی معنی چې یو قوي اړخ جوړ کړی د دوی ویر داده چې ممکن دغه دغه هیوادونو هغه اصلیت ته زیان ورسوي کډوال چیرته مثلا بیخي له حد راځي یا د دوی خپل د نفوس یا وګړو هغه برخدوم رسید کډوالو چې ممکن سبا وکولی سي سیاسي فعالیتونو کې ښکیل شي. یعنی اروپای ټولنې اصلي ویر له څه شي نه ده چې ولې دوی له کډوالو ویر لري کافي دي همدې شمېر ورته کنه دوی آینده لپاره مثلا ویر لري د نوي نسل لپاره.
لودن صاحب کزه لګ دینه شاته خبر وکم لکه اروپאי ټولنې ته چې کله راځي استاذ راځي نو هغه په هر ملک کې انتخابات کیږي اروپאי ټولنې لپاره بیل استاذ تاکي لکه ما چې څنګه مخ کې ویل چې رائټ وینګ غوندونه چې کم دي خلاصي نو د هغه کسان زید چې دی هغه را روان دي هغه انتخابات ګټي لګي د پدیشاو خو ملکونه چې کم دي. نو دوی چې کله دلته راشي دا تاسو چې کم یو طرف ته اشاره وکړه دغه خو ټولنه مهمه خبره ده ده ی دوی په خپل کلتور په حواله سره خبره کوي چې مخ کې او اوس وخت کې ډیر بدلون پکې راغلی دی. دوی همدا خبره کوي لکه زه د لاند مثال درکم په خوا وخت کې یعنی نن لس کاله مخ کې زه راغلی ما یو ټریننګ د پاره هالند ته نو هغه وخت کې دا شاوخوا ملکونه ما وکتل هغه وخت کې به ډیر کم خلک به داسې و چې زمونږ خپل افغاني لباس یعنی کمیز پرتو ګودا بیا غوسته. نن لس کاله یا یولس کاله پس یا دولس کاله پس ته چې موږ ګورو لکه په بلجیم کې انتورپن ښار شو ګینت ښار شو بروکسل شو یعنی دې کې تاته بده د نور ملکونو خلک زیاتی لکه یا افغانان شو یا مراکویان شو یا الجزائر خلک شو د تیونس خلک شو د سوریا خلک شو دا خلک زیات دي په خپل لباسونو کې نیته چې وګورې ته یو د دې منطقي معلوم دي یوازې په بروکسل ښار کې تقریبا ولکه پورې مراکو خلک دي د دې خپل منطقي دي په هغه منطقو کې اولنۍ جبه عربي ده دا غینه پسته به فرانسوي عربي جبه ده نو اولنۍ جبه په کې عربي ده یعنی دومره تعداد په کې د عربو ډیر دي دغه شانت پانتورپن یا خار چې په هغه کې پښتو ده یعنی دومره ډیر پښتانه دي پکې. نو په دې وجه دی وای چې خارونه چې دي هغه موږ نه یعنی د نورو ځایانو چې کوم دا ماجر رانل دی ونیول زمون کلتور ته نقصان رسیږي. بل من خپل من کدل تراشو من امق خپل افغاني کلتور یاد د نورو ملکونو عربي ملکونو چې د خپل ماغه کلتور چې د هغه مخه ساتي نو دوی وایي چې زمونږه کلتور چې نو دغه پکې یو غټه وجه ده. دوی دا وایي چې خلکو آبادی لري زیاتیږي یو وخت براشت زمونږه آبادی به کم شي په دې ماجر چې کم دي د ماجرینو آبادی به زمونږ په ملکونو کې زیات شي. نو دا مختلف یې دي خدای غټي وجه دي چې دوی غواړي چې نور د خلکو مخه ونیسي دراتات چې کم دي لارې او تسخت کی ځکه چې نورم ډیر زیات را روان دي. دا نه چې دوی وایي چې امدا خلک دي په ملکونو کې حالات خراب دي نو د نور ځایانو نه په لارو باندې په زرګاو چې کم دي هغه کته وسوګورې دا وخت کې پولند او یا د بیلاروس ترمنځ د دوانو لارې بندي کړې دي په زرګونو اغل ته نخته دي دغه شان د لیبیا د لارې را روان دي د مراکو د لارې را روان دي د ترکیه یونان د لارې را روان دي. نو دوی ته معلومات دي چې په لارو باندې په زرګونو کسان دي نو چې دا راشي نو موږ به کم ځایانو کې دوی ځای کوو.
بله یعنی د دوی ورتیا او ظرفیت چې څومره دی د کډوالو د منلو په برخه کې تقریبا هغه نور سر ته رسیدلی دی هغه وړتیا نوره پوره شوې ده څومره اړتیا هم چې دوی لري د کډوالو په برخه کې هغه اړتیا هم ممکن پوره وي. پارال کور ودان په زړه پورې خبرې دي اوریدونکي هم سټوډیو سره وصلو ورو ورو فقط غواړم زه له ستانګزی صاحب نه د پښتنو کوم چې مخکې ستانګزی صاحب تاسو ویل چې د افغانستان شرایط نازک دي، دغه کډوال چې هلته بیرته ستنول کیږي هلته له ستونزو سره مخامخ کیږي. ورته خبره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بینټ هم تیره شپه کړې ده. هغه هم ویلي چې هغه کسان چې افغانستان ته ستنول کیږي، که هغه له اروپا نه ځي، که هغه له ایران او پاکستان نه ځي، او که هغه تازه له اماراتو نه ستنول کیږي بیرته، ځکه یو خبر مو درلود چې متحده عرب اماراتو هم ویلي چې افغانان باسي، نو هلته له خطر سره مخامخ کیږي، هلته دوی له لوږې سره مخامخ کیږي، هلته له تاوتریخجن چلن سره مخامخ کیږي. کوربه هیوادونه په ځانګړې توګه جرمني، فرانسه، اروپایي هیوادونه نور لکه بلجیم، دوی ولې د افغانستان وضعیت نه درکوي؟ سره له دې چې دوی د افغانستان له وضعیت خبر دي، د افغانستان له چارواکو سره که رسمي نه نه غیر رسمي تعامل شته، حتی ډیپلوماتان شته د اروپایي ټولنې په کابل کې یا د افغانستان له نورو ولایتونو نه دوی خبر دي، ولې دغه وضعیت په کتو دوی لا هم غواړي چې افغان کډوالو باسي؟
بیا هم مننه لودین صاحب. ګور افغانستان ته د مهاجرینو خاډول یا هغه مهاجرین چې صرف یوازې د اردو کیسونه رد شوي دي، هغه دوی دلته تعلیم کړی، درس ویلی، د په ټولنه کې اکرام شوي دي، نو د هغو دوی خاډول یو دغسې هېواد ته هلته د جګړې خطر شته، هلته د بېکارۍ ستونزه شته، سیاسي بې ثباتي شته، حتی د بشري حقوقو د انساني اصولو نه مراعتول هلته وجود لري. نو طبعا هغه که افغانستان وي که سوریه وي، ځکه چې دغه دوه هېوادونه وي چې دا اوس هم تاسو ګورئ چې په کې فقر شته، بېکاري شته، جګړه په کې شته، حتی یو لحظه په دې باندې باور نشته چې هغه ملک به ثبات خواته لاړ شي. نو دا حالات د سیمې تاسو هم څېړئ، موږ هم څېړئ، دغه وضعیت چې نن په افغانستان کې په منطقه کې روان ده، نو دا ټول د دوی ښکارندوی ده. بله مهم موضوع دا ده لودین صاحب، ګورئ یو څوک چې جرم کوي هغه مهاجر وي په اروپا کې، نو هغه باید د قانون یا د قانوني سیستم له خوا نه محاکمه شي، هغه ترسیدګي وشي، هغه جرم که ثابتېږي هغه باندې باید همدلته قانوني هغه سره قانوني چلند وشي، بندیخانې ته لاړ شي، عمري قید داخلي. نو جرم په اساس هر هغه څوک چې هر څه کوي د قانون په وړاندې هغه مسئول ده، او قانون ورته واضح ماده لري او واضح نهادونه دي چې هغه هغه محاکمه کوي، او خپل کوم ظلم چې کړی دی، جنایات کړی یا هر څه چې کړی دي خپل جزا به ویني. ولې دا نه ده چې یو مجرم چې جرم یې کړی وي محاکمه کیږي، نه، هغه اخراجېږي بیرته هغه هېواد ته. نو دا سړی که یو غیر انساني چلند په اروپا کې کړی وي انسانانو یا د یو فرد په مقابل کې اوږده لري یا تکلیف لري رواني، نو ټولنې ته خطر وي، نو هغه ته مستقیم اخلي قانوني محاکمه کوي، نه چې د محاکمه کړی نه دلته نه ساتي سزا یې نه ورکي، هغه لېږي بل هغه خپل هېواد دی، هلته نور هم زمینه دلته مساعد دی، هغه هم ځان ته ضرر رسوی شي، هم هغه ټولنې ته، هلته هم انسانانو اوسېږي، ژوند کوي. نو بیا اروپا د قانون له مخې یا د انساني قوانینو مدافعین دي او د حقوق بشر مدافعین دي. اروپا هغه ځای دی چې یعنی ډېر درناوی لري دغه قوانینو ته، نو دغه حل لاره نه ده. بل موضوع دا ده چې هغه وایي دی وچو له کابله لانده هم سوځي، بیا هغه کسان چې دوبلنګ لري مخکې ابل میلمه هم دته اشاره وکړه، یا نور قانوني اسناد یې رایه کړي یا ځان پکې شوي، نو هغه هم په خطر کې دي. یو ځای نه دی په خطر کې د هلته کار نه وي، فقر وي، ژوند دی، د اولاد دی، هغه ته بیرته اخراجوي، نو دا طبعا چې ټول قوانین دی
بله. تاسو وایئ چې دغه کډوال چې استول شوی افغانستان ته، دغه یو اتیا تنه له جرمني، دا باید نه وي استول شوی که چیرته جرمي سابقه یا جرمي دوسیه لري، باید همدلته په جرمني کې محکمه شوی وای او د خپل هغه جرم سزا همدلته په جرمنی کې لیدلی وای، نه دا چې ستاسو پټکو بیرته افغانستان ته ستانه شي، ځکه هلته بیا ورته ممکن د جرم زمینه برابره شي. او افغانستان کې لوړاندې نه هم بشری ناورین حاکم دی، او ملګرو ملتونو بیلابیلو نورو بشری بنسټونو په دې اړه اندېښنې ښودلي. کور ودان میلمنو سلامت اوسئ، راځئ چې اوریدونکو ته لږ زره نوبت ورکو. یو اوریدونکو سټوډیو سره وصل دی، د سره به خبرې وکړو. ستړي مشئ، تاسو تر شنه اسمان لاندې پروګرام اورئ.
سلامونه نیکی هیلی درنخت می اومنی لودین سیب تاسو تا استاسو درنو همکارانو تا بیا اوریدون کو تا علام خوشحاله لرا خوشحاله شم چې تاسو سره خبرې کوم.
مهربانی.
یوازنه مشکل چې په جرمنی کې یا په اروپایي هیوادو کې افغانان لري، هغوی خپل هر څه همدغه حد ته رسولی دي چې هغوی جنګونه بې ځایه نیشي کنه، نو هغه بیا دغسې یو حد ته ورسیږي چې کله یو نفر دلته یا یو فرد غلط کار وکړي یا غلط قدم واخلي. لکه موږ تاسو په اصطلاح په افغانستان کې هلته یو انسان یو ورور بد غلط کار کوي، هغه بنی مور او پلار یادیږي. دلته بیا په اروپ کې داسې نه، دلته برعکس ته دلته وایي ټول افغانان داسې دي. زما خپله ډېر زړه خوږیږي، زړه مې دردېږي. او
وایي چې تاسو کوم ځای کې اوسئ، آیا شاوخوا مو افغان افغانان شته نشته؟ تاسو فکر کوم اروپا نه خبرې کوي؟
اروپا نه خبرې کوم، خپل په جرمني فرانکفورت نه خبرې کوم. تاسو
ښه دلته شاوخوا آیا داسې کسان شته چې یا داسې افغانان شته چې مجموع کې نورو کډوالو ته سرخوږی جوړ کړی وي؟ مخکې وویل شول چې تاسو ویل چې ځینې کډوال چې داسې ناوړه کارونه وکړي یا جرمونه ترسره کړي، بیا نو د اروپایان فکر کوي چې ټول افغانان دغسې دي. آیا داسې عملي بیلګې هم ښودلی شئ چې ستاسو په ملګرو دوستانو کې داسې افغانان وي چې تاوتریخوالی کړی وي یا داسې کار یې کړی چې د نورو کډوالو په وړاندې د اروپایانو فکر بدل کړی، ذهن بدل کړی؟
دلته موږ سره یو بل خار ده، هلته زه تللی وم یو څو وخت مخکې، بیا هلته یو افغان و چې په یو هیم کې اوسېدو، بیا ماته ملګرو وي چې دا داسې رواني تکلیف لري او کورنۍ مشکلات لري. هغه لږ ما کې نو هغه دومره یو باستعداد هلک و چې هغه ډېر تعلیم کړی و او په څو ژبې خبرې کولې، حتی په الماني انګلیسي په هره ژبه غږېدو. هغه سره ما ډېرې خبرې وکړې، هغه ته مانیسیت وکړې چې ګوره ته یو ځوان یې، ته تا ته وطن ضرورت لري او ته خپل انرژي د خپل کور لپاره او د خپل وطن لپاره استعمال کړه. داسې مه کوه، داسې یو ناوړه کار مه کوه چې هغه خدای نخواسته ستا د ژوند خطر سبب وګرځي. هغه ما ته وویل چې سیده سیده سیده، خو یو څه بات خبر شوم، متاسفانه بدبختانه چې هغه داسې یو کار وکړي چې زه په خبر شوم، زه په شرمېدم، بیا بندي شو. ځکه چې په هغه باندې اول نه محکمې دا فیصله کړې وه چې دا باید ونیول شي او بندي شي او ډیپورټ شي، خو هغه بیا دوی ونیولو او بندي کړې. نو ما ډېر زړه بد و او کوشش زه همدا دلته چې زه څوک پېژنم، موږ سره ګروپونه لرو، یو بل ته موږ لارښوونې کوو چې داسې مه کوئ، خیر دی چاته کار پیدا کی څوک بیکاری. یوازینی مشکل لودین سی عبدالتا دا ده چې هلته هغه کورنۍ چې په افغانستان کې اوسي، هغوی هلته دوی ته مثلا خزیو کې نامزاد شي، بیا دوی نه د سی ویزا خواهشات کوي چې تاسو دومره پیسې ولېږئ، داسې وکړئ، په دې میاشتې زر روپۍ دا کمې دي نه پنځلس سوه کا. هغوی دلته پر ځان باندې فشار راوړي، هغوی نه شپه ګوري نه ورځ ګوري کار کوي. او دلته پیسې داسې نه دي لودین صاحب چې پرتې دي یا په ونو کې شنې دي، هغه د افغانانو په اصطلاح چې خلک راټولوي که نه، نو هغه ټول هغه جنجالونه او هغه فشار دلته مسافري لوږه بېخوبي د دې علت وګرځي چې هغه افغان رور یا زموږ استاذو په اصطلاح وطندار دغه لارې ته برابر کړي چې هغه نه بیا داسې یو کار وشي چې نورمال سړی داسې کار نه کوي.
او وروستۍ پوښتنه تاسو کوم چې تاسو فرانکفورت کې دلته شاوخوا ډېر افغانان اوسي، تاسو چې کله راغلی راته کیسه وکړئ، آیا د افغانانو داسې ټولنې شته رضاکارانه چې درس دوی تاسو ته مثلا هغه د جرمني د دود دستور او فرهنګ درس درکړی وي، خپل د جرمني د دولت لخوا چې کله تاسو جذبېږئ تاسو ته بیلابیل روزنیز پروګرامونه نیول کیږي، داسې څه شته چې تاسو مثلا د دې ټولنې هغه ارزښتونه وایي او تاسو ته ښه او بد وښي په هغه عامه اصطلاح باندې، داسې ټولنې یا داسې سازمانونه شته؟
هو ولې نه، حواله چې مونږ دلته راغلو مونږ پیشنهاد دا ول دي کورس وکړي چې مونږ ژبه وایو، ژب زده کو د دې فرهنګ باندې ځان پوی کو. هغوی موږ ته اول په کم کې داسې یو دوې هفتې لپاره کورس راکوي چې دې ته دوی ویلې د قانون درس. نو چې کله موږ بیا ترانسفر شو مثلا کمپ نه موږ ته کورونه راکړه، هلته چې کله لاړو بیا هلته موږ پلټنه وکړه چې دلته کورس چیرته دی، مکتب چیرته ده. بیا هغه څوک چې زه رسندان هغوی مکتب ته ورکړه، هغه څوک چې بالاسین هغوی لاړو لکه شپږ میاشتې دوی خپل کورس ورکوي او مصرف هم دولت ورکوي. نو بیا هغې نه وروسته یو میاشت کورس د قانون دی چې هغې باندې تا پوهېږي چې ته باید دلته څنګه وکړي او څه شوي تیر تاریخ کې دلته څه تکرار شوی او آینده کې باید څه وشي، باید څه ونه کړي، څه ونه کړي، شپې څو بجې څملی، چا ته مزاحمت ونه کړي، که نه شور ونه کړي، چا سره غالمغال ونه کړي، په دغه هغه باندې تا ټول پوهېږي. خو وروسته دا خلک پوهېږي لودین صاحب،
دا خلک چې کوم کارونه کوي دا په پوهه کې دغه کارونه تر کېږي، یعنی په ناپوهۍ کې نه تر کېږي. کور ودان، سلامات اوسئ، مننه چې له فرانکفورت نه مو اړیکه ونیوله. یو بل اوریدونکی راخلو له واتساپ نه وصل دی، ښه تخنیکي همکاري اشاره کوي چې اړیکه یې پرې ده. اوریدونکو ته به وروسته بیا نوبات ورکو. راځئ چې زاهدي صاحب ته ورسو. زاهدي صاحب، بدیله چې دا ځل ستاسو غږ سم ولرو، دغه میلمنو سره مو خبرې کولې چې ولې حساسیتونه راپارېدلي. مخکې یو بله موضوع باندې احمدالله صاحب تماس ونیو، وایي یو څه حساسیتونه په دې راپارېدلي چې نور دغه د اروپایي ټولنې د چا خبره د صبر کاسه یې نوره ذاتي ډکه سوې ده، کډوال ورته ډېر راغلي. آیا همدغه موضوع ده چې کډوال له حده زیات شوي په اروپا کې، په جرمني کې، او که نه فکر کوئ کډوالو ته لا هم اروپایي ټولنه اړتیا لري؟ دغه د کډوالو له خوانه جرمونه، خپل سر کړنې، فساد، مخدره موادو کې د دوی ښکېلتیا، دا د دې لامل شوی چې د کډوالو په ضد د تګلارې سخت شي.
مدین صاحب، ډېر ښه، ډېر ښه ټکته اشاره وکړله. خو زه له دې څخه وروسته مخکې یو بل مهم ټکي ته راځم. چې مخکې تاسو ویل چې دلته د کډوالو ټولنې سره چې دغسې افغانان یا نورو کسان د هغوی د زده کړې په اړه باندې، زه خپله د کډوالو د یوې ټولنې سره په دغسې برخه کې کار کوم. موږ افغانان راغواړو د هغوی لپاره د ژبې کورسونه لرو، کلتوري او روزنیز پروګرامونه لرو، دوی ته رواني زده کړې ورکوو. ځینې کسان دا افغانان چې غیر قانوني کډوال دي او دوی راغلي دي دلته میشتوي دي، یوازینی لویه لقطه ده چې دوی دلته د الماني ژبې نه زده کړه. د دې سره تر څنګ خپل ادغام، دا د ادغام پروسه ډېره مهمه ده چې المان کې دلته ورته انټیګریشن وایي. دا دغه برخې لپاره ځان عیارول دا ډېر مهم دي. هغه افغانان چې دلته کلونه کلونه راغلي او دلته پیسای ګرځیدلې او تر اوسه پورې د ژبې د زده کړې کورسونه نه دي بشپړ کړي، انټیګریټ شوي نه دي، نو هغه عموما له دغه ستونزو څخه کړیږي او دوی پر رواني او دې ستونزو باندې اخته کیږي چې بل اخره دا کسان جرمونو ته مخ کوي. ولې د جرمني حکومت لپاره پکار ده چې دغه پروګرامونه چې د انټیګریشن په برخه کې دي دا لا نور هم ډېر زیات کړي، هغه ټولنې چې په دې برخه کې کار کوي هغه د لپاره پیسې ورکړي تر څو پر د انټیګریشن برخې دا پروګرامونه زیات کړي او د خلکو ته دغه پروګرامونه ورته ورسوي او خلکو ته لا نور هم عام پوهاوی ورکړي. دا کسان یوازې دوی ورته سل ساعتونه یا دوه سوه ساعتونه یا شپږ سوه ساعتونه د زده کړې ورکوي چې په دې کې اکثره ځوانان د ژبې زده کړه نه شي کولی او بالاخره د قانون نه پوهېدل هم د دې باعث ګرځي چې اکثر وختونه دوی جرم نه کوي. یو ټکی دوه مهمه ټکی تاسو ویلې د اروپایانو، واقعیا هم کله چې په یو ټولنه کې هغه حقوق چې خلک یې لري یا هغه ټولنه چې کومه اړتیا شته او تا هغه ورته مراعت نه کړي، جرمونه وکړي، ستونزې پېښ کړي. مثلا دلته یو مهم شی چې دا ده چې کوچنیو عمر لرونکو کسان سره اړیکې نیول، داغه سره ترڅنګ یا داسې جرمونه کول چې جنگ او جګړه د خپل د المان حکومت د دفاره خصوصا د اروپا لپاره د منلو وړ نه ده. کدا زه اوسم هم دا اوسې زل ته اوسېږم او زما ماشوم دلته خوندې نه وي، نو لودین صاحب یا تاسو اوسېږي اروپا کې او تاسو خپل فکر وکړئ چې تاسو په ټولنه کې تاسو ماشوم خوندې نه وي، نو بیا به څه کوي؟ عموما ته مجبوره یا ورکیږي چې ته بیا له دې هیواد نه لاړ. یعنې دا ټولنه جرمنیان یا د اروپا خلک چې دی لاوس هم لکه مخکې چې ځینو کسانو شرور ته وکړه چې سړی فکر کوي که زموږ او تاسو هیواد کې دومره کډوال اوسي او هغه راسي دغه سي جرمونه وکړي، نو موږ او تاسو به یې رپورټ کړو. موږ به مورته وایو چې ورور ولاړ خپل کور ته، نور دې کلی کې مو اوسي، ژدې ښار کې مو اوسي، او تر دې ښار او کلی د پاره واغ ورکی نه لري. نو مهمه دا ده چې دغه خلک یې دغه فنان چې دلته اوسېږي هغه قانون مراعات کړي، او د اروپای ټولنې او خصوصا د اروپای ټول هیوادونو هغه قانونونو ته چې دوی ته ورته شي انساني حقوق دلته ورکول کیږي، بشري حقوق ته پاملرنه کیږي، زده کړو ته پاملرنه کیږي، صحت ته پاملرنه کیږي، خو ولې دوی باید په ټولنه کې خپل نظم مراعات کړي او د ټولنې ټول حقوق ته درناوی هم وکړي.
بله کور ودان سلامت اوسئ.
لودین صاحب یو شی چې ډیر مهم دی هغه په روسیې کې ما مخکې تاثیر کې یادونه کول، ګورئ آلمان حکومت دا اوس هم اړتیا لري، خو ولې داسې خلک نه چې هغوی یوازې راغلي پنځم او شپږم ټولګی لوستی او راځي وایي چې زما آلمان حکومت اړتیا لري، دا خلک چې غیر قانوني راځي د غیر قانوني لارو څخه او هغوی قاچاقبران ته لسګونو زره ډالر ورکوي، هلته مور او پلار اړتیا لري چې بیا پیسې ځینې واخلي، لکه مخکې یو ځوان وویل یا هغوی ورته وایي چې نو ما خو تا اروپا ته لیږل وې پیسې ول نه رالیږي، خو ما کور خرڅ کړې ستا دپاره، ما موټر خرڅ کړې ستا دپاره، ما دکان خرڅ کړې ستا دپاره. نه، هر هغه څوک چې خپل بچی په دغسې لارو رالیږي دا یوه لویه اشتباه ده. هېڅکله د دوی هڅه نه کوي چې د قاچاقي لارو خپل بچان یا اولادونه اروپایي هیوادونو ته ولیږي، دا د مرګ لارې دي، دا د مرګ خطر دی او د غوی ژوند هم په خطر کې لویږي، او بلاخر ته کلونه کلونه تیر کی بیرته به همداسې ورته دیپورت کیږي لکه د مخکې چې افغانان دیپورت وو. ولې مهمه دا ده چې دوی باید د زده کړو له لارې را همدا اوس د زده کړو پروګرامونه بیلابیل شته، هغه کسان چې لیسانسي ژبه زده کړي دوی د بیا تر کچې پورې سند ولري یا د انګلیزي ژبې زده کړه ولري او دوی د ماستر په زده کړو ولري، دا کسان کولای شي دلته راشي د زده کړو په یو برخه کې ګډون وکړي او یا هم له یو شمیر کمپنیو سره خپل قراردادونه وکړي، اوتومات په ډېره اسانۍ لارې سره دوی یوازې خپل ټکټونه واخلي چې پنځه شپږ سوه یورو ده او دوی به راشي دلته په عزت ژوند هم کوي، هغوی به ورته اړتیا هم لري، ماشومان به هم ورته راځي، خوشحاله به وي او زرګونه ډالر به معاش هم لري.
سلامات
دغه کفان چې غیر قانوني دي عموما دغه ستونزو سره مخ کیږي. زه هیله لرم د خپل افغانان څخه چې هیڅ کله قاچاقي لار مې انتخابوي او مراد دې لار
کور ودان سلامات اوسې. اوریدونکو د میلمنو سپارښتنه ډیره په زړه پورې دي که چیرته تاسو زموږه غاوري او خدای مکړه د افغانستان د غیر قانوني مهاجرت سوچ در سره وینو، دغه خبره چې واوري تاسو به غیر قانوني مهاجرت زړه نه کوي، ځکه اوس هغه پخوانی قوانین هغه پخوانی تګلارې نشته چې تاسو ته به په اسانه پناه درکول. اول خدای دې چې دغه لارې ګودرې چې تاسو په اروپا ته راځي دا هم اسانه نه دي، و سختې شوې دي. اول چې تاسو کې ایران ته ځای کې مثلا بیا ترکیه ته او بیا د خوتن اروپایي هیوادونو ته دغه ټول لارې له بعد مرغه چې د مرګ خطر له ځان سره لري، بیا چې دلته هم راسي او دومره وګد مزلونه مو هم ستړي مزلونه مو هم کړي وي په اسانه نه قبلېږي، ځکه تګلارې سختې شوې دي. د بیلابیلو دلایلو له مخې منور ته مخکې اشاره وکړه، لږ ضرب په هلارو باندې تم سو چې څه کول په کار دي تر څو دغه شته افغانان پاتې سي په دغو هیوادونو کې او له خپل وړتیاو نه استفاده وکړي، د کډوالو هیوادونو یا د کوربه هیوادونو له فرصتونو نه استفاده وکړي. په دې بلک ضرور ستام شو یو اوریدونکو استودیو سره وصل دی، منتظرم پات شو په واتس اپ کې را سره دی، دا اوریدونکو اړیکه به وصل کو ور سره به خبري وکړو. ستړي مشي ترشنا اسمان لاندې پروګرام اوري.
سلامونه لودین صاحب، تاسو ته د باسکول غډنوالو ته وخت مو په خیر.
ډیره مننه. سلامات اوسئ. کوم ځای نه ماړي کني ولې او تاسو په اروپا کې پر افغان کډوالو د فشار دراوستو لاملونه پسې ګوري؟
ډیره زیاته مننه کوم زایدرا واپایم او دمګړې در سره د جرمني خبرې کوم. ډیره ښه پښتنه ته اشاره وکړه، دغه موږ تاسو ته بهتر معلومه ده چې 13 ورځ جرمني دغه کوم افغانان چې ولېګل په دوی باندې چې دغه جرمني دولت ملامت نه و، ځکه دوی مجبور شول چې دغه کار وکړي او دوی چې همیشم دغه کار کړی دی یو مجبوریت په اساس باندې کړی دی، ځکه دوی چې دغه کوم مهاجر چې 13 ورځ ولېګل افغانستان ته دوی په درنو جرمونو باندې مبتلا و، دوی هغه جرمونه کړي وو چې دغه ټولنې ته یو ناسور جوړ شو، نو په دې اساس باندې دوی مجبور شول دغه کار وکړلو او دوی افغانستان ته واسول، ځکه چې موږ دلته وینو چې دغه کوم افغانان چې دلته دي دوی جنگونه کوي، دوی دغه کوي، دوی مجبوریږي چې دوی ونیسي زندان ته واچوي او دوی بل اخر مجبور شول چې دغه یو کار وکړي، خو دلته چې دغه کوم افغانان دي دوی سره وسې یو ډول ویره محسوسیږي چې ترڅو دوی په دغه سرنوشت باندې اخته نشي.
بله کور ودان، او تاسو څومره وخت کې جرمني ته راغلی؟ تاسو خپل ژوند کیسه وکي، خپل تجربه له نور اوریدونکو سره شریک کړئ. څه لامل سوی چې مثلا تاسو مثلا د اخراج د خطر سره نه مخامخ او نور ځوانان نه مخامخ، څه کول پکار دي؟ یو ځوان په توګه، د هغه کس په توګه چې راغلی د ژوند تجربه مثلا دلته د کډوالۍ یا هغه د انټیګریشن یا هم په ټولنه کې د میشتېدو تجربه کله نور ځوانانو سره شریک کړئ.
او بالکل رچل ترغل تقریبا زما د غدونین کال وشلو، نو دل د چپلمړیو کې ترازی دل تا ته یو ډول هغه لمړنۍ درجه بل لپاره هغه انټیګراسیون کورسونه د دغه دور درکول کیږي. زه چراغلم په دغه کورس کې ګډون وکړ تقریبا یو کال لاړم، دغه ته د جېب کورسونه نه تعقیب لل او د جېب هغه کوم سند چې هغه تر لاسه کړو، د قانون درس نه وو هغه تر لاسه کړو، او دا غینه را پدې خو هغه کوم هدفونه چې مې دی غیب سره وایم. یو ځوان ته دغه باندې د ټول ځوانانو ته دغه توصیه لرم چې راشي په لومړیو کې جبه زده کړي، هغه د قانون درسونه ووي، کار وکړي، خپل کارونه سره کار ولري. دلته جرمني دولت دوه مرنده چې تاسو ته یو څه ووي، تاسو چې په قانون باندې لاړ شئ، قانون عملي کوي په ځان باندې، نو دلته هیڅ خطر نشته، ټولو تقبلین ورکوي. خو دغه کوم افغانانو چې دغه کوم جرمونه ترسره کړي، د دغه تاثیرات چې دي په دغه نورو ځوانانو په کیسونو باندې یو ډول اغیز کړی دی. ځکه زه ګورم چې دلته 80-90% کوم ځوانان چې دي دلته چې کوم انټرویو ورکړي، د دوی هغه کوم جوابونه چې راځي ټول رد او منفي راځي، نو دوی سره ډېر هغه د زمینی ډول باندې دوی ډېر خراب شوي دي. زه ګورم دلته دغه ځوانان چې ګورم، بعض ځوانان په مکتبونو کې دي، دغه یو ډول رواني حالات ډېر خراب شوی دی په دغه کوم وضعیت چې اوس په جرمني کې روان دي.
کور ودان زاهد الله صاحب سلامات اوسئ، چې اړیکه مو نیولې وه. ډېر مننه اوریدونکو، تر شنه اسمان لاندې پروګرام اوري د بحث د پای شېبو ته نږدې شوي یو. راځئ لږ ذره په حلارو باندې تم شو، که څه هم مخکې هم سپارښتنې وشوې، خو له درنو مېلمنو نه غواړم چې بیا هم په لنډو کې لږ ذره په حلارو باندې تم شي. څه کول په کار دي افغانستان ته؟ له وړاندې تاسو خبرې چې لسګونه زره کډوال له ایران او پاکستانه ورستنیږي، هلته د مرستو رسونکو مرستو رسونې سیستمونه تر فشار لاندې راغلي، د ملګرو ملتونو ادارې تر فشار لاندې راغلي، خپل د طالبانو حکومت هم ویلي چې د دومره کډوالو د منلو وس او توان نه لري، نور ته کورونه شته، نور ته خیمې شته، او نه هم ورته له بده مرغه خوراکي یا غذایي مواد کوي، ورته ممکن دی وڅاښت وي، اما د دوه نورو څاښتونه به نه ورسیږي. احمد الله صاحب، تاسو سره به تم شو، څه کول په کار دي؟ تاسو هم دغه د اوریدونکو خبرې او تبصرې واورېدلې د نورو میلمنو، څه کول په کار دي تر څو دغه کډوال د افغانستان چې دا مهال په دغه اروپایي هیوادونو کې دي، او تاسو مخکې اشاره وکړه چې زرګونه نور مثلا په بیلاروس او نورو هیوادونو کې، حتی ترکیه کې مثلا، دې ته منتظر دي چې دغه لاره خلاصه شي یا په لاره کې یو څه سهولت راشي تر څو دوی راورسیږي اروپا ته. څه وکړي دغه شته افغانان تر څو له موجوده فرصتونو نه استفاده وکړي، او خدای مکړه دوی د اخراج یا ډیپورت له ګواښ سره مخامخ نشي؟
دا اوریدونکو چې موږ دوی چې دا خبرې وکړلې، او خاص کر زایدی صاحب د خبرو سره خو ځل په سل اتفاق په دې باندې کومه چې دلته واقع زمونږ بدبختی څه ده. موږ چې دلته راشو لکه کومور او پلار د التن را لګلی، نو موږ ته دا نه وای چې تاسو لاړ شئ په اول هغه ملک ځان، یعنی هر څه نه ځان خبر کوي. موږ ته وای چې نه، څنګه چې راشي نو دواره به پیسې را لګي، لکه دا غیم داخلي چې بس څنګه دی راشي. یعنی موږ په خپل د دلته زپ او بلجیم کې چې زه کار کوم، یعنی دا څونه ماجرین دي، هغه صرف د افغانستان نه، د هر ملک نه چې راځي موږ دغه ماجرینو سره کار کوو. زه موږ دلته نو څنګه چې، او خاص کر به زه د افغانانو خبره وکم، نو دی چې راشي نو دی وای چې دا لکه موږ کم زیل رالو، د دې د شپې لپاره تنظیم دلته نه، د خوراک تنظیم نه، د لمبا تنظیم نه، جامع نه، ځکه چې په سرکونو شپې تیرې دواره چې راشي شپږ شپږ واته ته مشته خو ته فایده زیل زیان نه ورکي. نو به موږ لګیږو مختلف ځایونو کې کمپونه، موږ هغه ته لګو لکه موږ شخصي توګه باندې. نو دا دغه خلک چې دی راشي دی چې دین خو زمونږ افغانستان کې ژوند خو دلته خو هیڅ نشته، د وسو ګرځي تور کار کوي. خو زمونږ بدبختی هم دا ده چې موږ دواره راشو کار او پیسې، موږ سبق نه وو، موږ جبه نه زده کوو، موږ د ملک د کلتور او د فرهنګ او د دین ځان نه خبرو. نو په دې وجه موږ ډیر هغه کارونه کوو چې دا خلک بد ګڼي، خو موږ نه پیږو ځکه دوی تم ګنا نشته دی. دوی راشي دوی دواره بس همدې شي پسې چې زه کوم ځکې کار وکم، کوم ځکې تور، یعنی تور کار کول دلته په خپل دي نور موږ چې کوم ملمانی دي ته معلومه تور کار په خپل یو جرم دی. خو دا خلک تور کار ته زړه کوي، اسناد بنه لري. نو دغه غټ مشکلات دی چې کله پولیس ونی سي، نو نه صرف دا چې دای خلکو ته پاره، بلکې چې کوم دکانونو کې کار کوي یا کوم ځایونو کې کار کوي، اغه لم ډیره غټي غټي جریمه ور کوي، اغه خپل لګي پیسې بچ کول لپاره د دوی جون ځکه د دوی پر ریکارد کې دارا شي چې د کس تور کار کوو دا ونیول شو د دې لپاره به چې انټرویو غان کیږي حتی دغه پښتنې ته نه کیږي چې تا ولې تور کار کوي تا معلومات نو دی وای چې نمن پدې نه پیګو نغې ته چې ستاش پګ مېشته اته مېشته کال دی و چې تاسو پوری پدې نه پیګي دا یو قسم لا منفي کار دی ګرځي لکه دی وای چې تاسو دا کارونه کوي دا هغه وجه دی چې لکه د کم د وجه نه موږ مستوندو سره مخ کیګو لکه څنګه چې زایدي سی ویل چې بالکل اروپا یا جرمني ته دا وخت اغه ته د کسانو ضرورت دی خو هغه کسان نه چې الته افغانستان کې اول یا دویم جماعت سبق نه ویل او دلته راشي نه دیته د دغه شانت کسانو ضرورت نشته تعلیم یافته کسان چې کار وکړي ځکه چې زموږ ملکونو آبادی ډیریږي نه د خپل کم ماشومان خو خی کم ماشومان پیدا کوي نو په دې وجه باندې پراتونکو قانونو کې دا ویل کیږي چې د اروپا آبادی په خپل اروپایان چې د تعداد کمیږي نو دوی غواړي چې نور خلک راشي نو هغه خلک چې لکه سکل چې کوم هنر څه وته یې نو هغه کسان په کار دي دا نه چې په هیڅ نه پیږي هغه راشي هغه کسان د دې نه دي په کار نو دغه وجه دی چې د دې مهم شی دا دی چې غواړي افغانان چې موږ د دې ستونزو سره مخ نشو نو د دې چې کوم شرایط دي د دې چې کوم قانون دی کومه تور طریقه د حق خپل کی او هغه لپاره ضرورت دی دا دی چې د اول باید دغه شیان لکه څنګه چې د قانون درس دی دا وي جبې زده کی زکه داخله ډیر زیات لکه په دې شي کې چې ته انګلیسي یا بل جبه وته هغه دون نه خوخی هغه دی وای چې تا دون وخت تیر کوته ولې زمنګ کومه جبه دا ولې نه وای جبې زده کی د دې په کلچر نه ځان خبر کی د مختلف شیانو نه نو دا کارونه کوي کی دا هغه شیان دي چې د دې د وجه نه جرمونه کمیږي نو جرمونه چې کم شي نو ظاهر ده لکه څنګه زه یو خبر وکم لکه جرمني نه یو ته کسان ولېګل دلته د افغانانو ته پوسټ وکړه د نورو شیانو د اغې نه دی دون نه خبر خو دا یو خبر چې د جمعې پر ورځ باندې دا کار شوی دی نه صرف جرمني بلکې دا شاو خاص څونه ملکونه دي ټول افغانان یا ټول ماجرین ته خبر دی یعنی د افغانستان خبر کوم اغه وجه دا ده چې دغه خبر ډیر تیزی سره خوريږي او د دې خلکو لپاره یو قسم دا جټکه شوله یعنی ډیر خلک دا وایي چې مونږ خو به نه شریزو ته جرمونه مکوې څوک شړی نه ځکه که اسناد و نه لري یعنی منفین کی ردم کی شل لارې نور دي د پاتې کېدو شپږ شپږاتا ته کال خلک انتظار وکي اخیر او اسناد ورکي خو دا خلک چې په جرمونو کې ککړي اغه د لپاره به دی اغه زیرو ټالرنس وته وی لکه هیڅ د دې لپاره به نور دی وي چې مونږ هیڅ ودغنه لرو باید دا خلک مونږ لري کو نو په دې وجه نو جرمونه نو دا خبر چې لکه دا خلک ته خبريږي اوس په خلک کې ایره او حکومتونو داخلي کمن د څه کارونه وکړو دا خلک موږ ریپورت کړو دا نور په خپل لارې لراځي نو څنګه چې دا قبل زموږ اوریدونکو کړه خبره وکړه واقعي د دې خلکو لپاره دا یو سبق دی د دې ایره د وجه نه ډیر خلک چې دی هغه خپل کړنې چې کمی دي هغه به سمایي قسم یې نه کړلې نو نن خو جرمني زکه دا نور اروپאי ملکونو هم دې ته زکه هغه ګوري چې دغه نتایج څنګه راوځي یو ملک چې دلته یو کار وکي نور ملکونه غیته ګوري چې نتایج خروځي نور ملکونه ما غیته روان شنو کدا یو تی لال او د نور لیدل شروع کړ د نور ملکونو چې څنګه ویلا نو دا به لکه که حالات هم دسی نو ډیر نږدې وخت به تاسو ګوري چې د مختلف ملکونو نه د خلکو ریپورت کول چې وی غني افغانستان پر رسمیت دا یو ملک نه پیژني د طالبان حکومت خدا ریپورت کول پروسه چې دا به بلته شروع کړي نو د افغانانو لپاره امداد چې جرمونو نه یعنی دا کارونه چې کم دي د دینه او بل لاس واخلي او د دې ملک د تور طریقو د دې هر څه نزان خبر کی ناخبری چې دا غینه پخپل د سکارونه وشي هغه په ناخبری کې تنه وشي نو ناخبری وجه منده ده چې د دې صرف اولیت چې هغه پیسې د دې ملک په دغه باندې ځان پیکول نه نو چې ځان نه پیکي هغه تم دغه مشکل ته جوړ کی دی
بله کور ودان سلامت اوسې احمد الله خان سلامت اوسې مننه ستانګزای سپ تاسو د پای خبري هم او څه کول په کار دي ترڅو شتا کډوال یا شتا افغانان په اروپا کې له فرصتونو استفاده وکړي او د ډیپورت یا اخراج له ګواښ سره مخامخ نشي
نو دلته د دوستانه خبرې مو اوریدل دي او دلته کوم زه بیا په خوانی خبره خپل بیا هم تکراروم ګورې اخراج د قانوني لارې نه یا د قانون په چوکاټ کې په جرمني کې اول هغه کسان چې جرم کوي هغه باید مطابق د قوانینو ماتنه شي پاس لا غنه یو قانوني لار د اخراج زمينه او برابر شغه څوک چې جرم کوي هغه څوک چې د وحشت کوي هغه د ټولنې کې محدود خلک دي تاسو ګورئ چې اتیا کسانو چې جرم کړی دا په نه هو مهاجرین په اروپا کې یا په نورو دنیا کې ژوند کوي افغانان دي او متاسفانه دا تبلیغات یا دا غیر دومره سوی ده چې دا ټول باندې تاثیر کوي او دا تمام هغه خلک چې نن د دې لپاره صرف چې په هغه باندې کیسه نه ده قبول شوې راځي نو هغه نه ځینې ډلې په اروپا کې شته په نورو دنیا کې شته استفاده کوي ډېر خلک قرباني کیږي په دغه مسایلو باندې بله مهم موضوع دا ده چې تاسو باور وکړئ چې یو افغان یا مریض یا به هر ستونزه لري یا به یو چا تر ګټه اخیستې وي هغه جرم کوي، دغه ټول مهاجرین هغه ورځ باندې په ټول مهاجرینو ته په یو سترګې کتل کېږي او وایي چې د افغانان ټول همدغه دي. ځکه د اروپا د ټولنې نبض یا د اروپایي ټولنې ژوند زموږ سره متفاوت ده او دا خلک دا شاید نه خوښوي، ځکه چې موږ افغانان نه تنها بلکې نور خلک هم حتی خپله په جرمني کې کېدای شي د جرمني وګړي یا خپله د دودو کسان هم دغه جرمونه کوي، ولې د افغانانو په وړاندې تبلیغات دسته ډېر کېږي او دغه د افغانانو په رویه باندې چې هغه خلک چې په ټولنه کې ادغام شوي دي درس ویلی د اولادونه یې دلته ژوند کوي په کلونو کلونو سره مالیه ورکوي په هغه باندې تاثیر لري. د حل لاره دا ده چې هغه خلک چې جرم کوي جدي برخورد ورسره وشي، قانوني برخورد ورسره وشي، بندیخانو ته دې واچول شي، حتی قانوني لارې دې ورته آماده شي، داسې ځای ته دې اخراج کړي چې هغه انساني د ژوند په خطر کې نه وي او خپل یعنی جزا وویني. که چیرې دلته دوی کوم جرم کوي نو د جرم جزا دلته نه ویني، هغه صرف د اخراج د سیاسي فشار یا د سیاسي ملحوظاتو په خاطر اخراجېږي افغانستان ته او هلته آزاده ګرځي، نو دا د حل لاره نه ده. دا باید هلته هم خپل سزا وګوري، ځکه دا د یو انسان د یو ټولنې ژوند دی اخیستی دی، یو خطر سره مخ کړی ده. بله موضوع مهمه دا ده چې هغه کسان چې پیسونه یې رد شوي، دوبلنګ لري، نور هېوادونه راغلي دي، په اروپا کې قانون د اسنادو ستونزه لري، ځینې خلک دي چې اسنادونه یې پاتې شوي دي یا هغه لوی ستونزه لري، نشي کولی چې اوس لپاره هغه آماده شي، نو د هغه لپاره دې غور وشي. هغه خلک چې په ټولنه کې ادغام شوي دي، درس ویلي، د معیارونه یې پوره کړي دي، هغونه دې اقامې ورکړ شي، افغانستان باندې یو ارزیابي وشي. او آخري خبره مې دا ده چې حکومت د جرمني یا د اروپایي ټولنې څومره چې دغه د اخراج مسایل چې په مطبوعاتو کې دغه اعلانونه کوي چې موږ به فشار راوړو، دا به کمو، د دوی قانوني حق ده، ځکه چې د دوی هېواد ده او دا خلک نه غواړي چې خپل امنیتي ستونزو سره مخ شي یا نورو ستونزو چې دننه لري. ولې یو شی چې په تنګه ده چې وکړي، صرف پر ده باندې د تعقیب هم وکړي چې موږ هغه خلک باسو چې هغه دلته جرم کوي، هغه دلته ستونزه لري، هغه موږ ته خطر پېښوي، نو دلته ټول مهاجرین هغه طرفدار دي. ولې نه چې په تدریجي مارګ باندې ټول مهاجرین هغه خلک چې مجبور دي د مارګ نه ډېرې نه بېکاري نه راغلي دي، هغه ټول په تدریجي شکل دلته وژل کېږي. یعنی دا یو د انساني لحاظ نه، د حقوقي قانوني لحاظ نه داسې کار نه ده، او پر دې باندې باید دوی وضاحتونه ورکړي. دوی باید هغه ټولنې چې مهاجرینو ته کوی شي چې آزادي عامه ورکړي،
کور ودان سلامت اوسې. ډېره مننه اوریدونکو، تر شنه اسمان لاندې پروګرام همدلته پای ته رسوو. یو ځل بیا له خپلو میلمنو جرمني کې میشله سیاسي فعال حسیب الله ستانکزي، جرمني کې له خبریال او د کډوالو له فعال صفت الله زاهدي، او په بلجیم کې د کډوالو چارو له سلاکار احمد الله نه ډېره مننه. له تاسو اوریدونکو نه هم مننه چې اړیکه مو ونیوله. باید وایم چې پر فیسبوک باندې هم ګڼ اوریدونکو تبصرې راته پریښې وي، له بده مرغه چې د وخت د کمی له کبله هغه تبصرې پاتې شوې. تر بلې خپرونې مو په لویو بخون کې خدای سپارم.